در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
سرسمی عباس مننه. اته بجې شوې د دې ساعت داوریدون کې هر کلی کوم د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنوی په افغانستان کې نیول شي په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې اوریدل شي. تر خبرنو وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو چې د سویس په داو شار کې د افغانستان د امنیت او اقتصاد په اړه شخېدلې. دا به هم واوري چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې نن پیل شي. خبرونه مرزی احمد زی اوروي.
د مهمو خبرنو سرټکی ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان خاورې ته تروریستان له بیلابیل هیوادونو څخه راځي. د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې غیر رسمي خبرې ګټورې بولي او د یونان په سواحلو کې په دوپیښو کې د کښتیو د ډوبېدو له امله 2 تنه پناه غوښتونکي مړه شوي دي. افغان ولسمشر وایي تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځنی ختیځ نه افغانستان ته ځي. محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل دای وایي تروریستان څوک دي؟ دوی افغانستان ته له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځني ختیځ کې له عرب هیوادونو راځي. دغه خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ له خاورې استفاده کوي. ولسمشر غنی په خپل مرکه کې وویل چې د 2015 کال په لومړۍ کې ګمان کېده القاعده شبکه له منځه تللې ده، خو داسې نه ده. د خبره دغه ډله بیا د ظهور په حالت کې ده. په وروستۍ کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش حضور د افغان چارواکو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې دي. دغه راز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان سفیر سرایت دلیل آزاد راډیو ته وویل چې ولسمشر په تیرو بحثونو کې هم د افغانستان په امن او اقتصادي پرمختګ پورې تړلو مسایلو باندې تمرکز کړی دی. بس دا و چې افغانستان د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا د اتصال مرکز دی. په افغانستان کې به دایمي سوله ټینګه شي چې د افغانستان د اقتصاد او د خلکو د ژوند شرایطو له ښه کېدو سره نږدې اړیکې لري. افغان حکومت غواړي چې یوه ځواب ورکوونکې اداره ولري. د سویس په داووس ښار کې دغه کلنۍ اقتصادي غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل شوې، نن یې وروستۍ ورځ ده. ولسمشر غنی تېره شپه دې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې باید د داعش ټول غړي له منځه وړل کېږي. د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبیني څرګندوي، خو نتایجو ته هیله نه لري. دغه دوه ورځني مذاکرې نن د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا پیل شوي دي. د سولې عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل په دغو خبرو کې د سولې له عالي شورا پرته د بېلابېلو نهادونو استازي برخه لري. د قطر په دغه کنفرانس کې د سولې عالي شورا کوم غړي برخه نه لري، خو د نورو ادارو استازي او سیاسي شخصیتونو پکې شته. دا ګټوره غونډه ده، خو دومره هم نه چې کومه نتیجه ترلاسه کړي او کومه فیصله دې وکړي. افغان حکومت هم اعلان کړی چې په قطر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري. وسله والو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه نه لري. وبخي وسله والو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. د نورستان مرکز پارون ته نږدې د یو موټر د اوښتو په پیښه کې شپږ زده کوونکو سور کړي ده. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ په پارون کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې د دې ازموینې لپاره له لویدیځ نورستان او د لغمان له الینګار ولسوالۍ یو شمېر کسان راغلي وو. په دې پیښه کې موټروان هم مړ شوی او ویل کېږي چې یو تن ټپي شوی دی. لږ تر لږه 240 تنه کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي او 10 تنه ماشومان دي د یونان په سواحلو کې په دوپیښو کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون وویل یوه کښتۍ چې 240 تنه کسان یې لېږدول فارما کونسي جزیرې ته نږدې ډوبه شوه. 4 پناه غوښتونکي وتوانېدل ځانونه ساحل ته ورسوي. ساحلي ساتونکو یوه جلۍ وژغورله او د 2 کسانو مړې له اوبو وویستل. بلخوا پرون کالا لومونز جزیرې ته نږدې د بله کښتۍ هم چې نامعلوم شمیر کسان پکې سپارو ډوبه شوه. چارواکي وایي دوی شپږویشت کسان ژغورلي او د څلور دېرش کسانو مړي ایستلي دي. د دغو کښتیو د ډوبېدو علت څرګند نه دی. دا په تېرو څو میاشتو کې د پناه غوښتونکو د ډوبېدو یوه له ډېرو بدو پیښو ګڼل شوې ده. دغه پناه غوښتونکي چې ډېری د سوریې، عراق او افغانستان دي، هڅه کوي د ترکیې له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې طوفان په سلګونه الوتنې لغوه کړي او د دغه هیواد په شپږو ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورو غونډۍ جوړې کړي دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې ده چې ښایي واوره شپېته سانتي مترو ته ورسیږي. په امریکا کې د واورو له کبله په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه اووه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. جمعه او شنبې شاوخوا شپږ سوه دېرش الوتنې چې اکثره له نیویارک او فلادلفیا څخه کېدي وځنډېدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که روسیه د سولې موافقې سره سم عمل وکړي، واشنگټن به پر دغه هیواد د لګېدلو بندیزونو پر لرې کولو غور وکړي. په روسیې دغه بندیزونه تیر کال د اوکراین په شخړه کې د دغه هیواد د دخالت له کبله لګول شوي دي. جان کیری چې پرون د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وینا کوله وویل، د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره یو ځای د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره خبرې کړي، سو ډاډ حاصل شي چې موافقه په بشپړه توګه عملي کیږي. جان کیری وویل دای وایي په دواړو غاړو کې د ستونزې د حل لپاره په هڅو، په ښه او مشروع نیت سره. په راروانو څو میاشتو کې دا ممکنه ده چې وګورو د منسک موافقې عملي شوي او په بشپړه توګه د دغو موافقو د عملي کېدو له کبله به دغه بندیزونه په مناسبه توګه لرې شي. د منسک پر موافقو په تیر فبروري میاشت کې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني لخوا وروسته له هغې سلا وشوه چې د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند مات شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میلادي میاشت په یوه مرکه کې وویل چې په روسیې لګېدلو بندیزونو دغه هیواد سخت زیانمن کړی دی. راپورونه وایي دغو بندیزونو په 2015 میلادي کال کې د روسیې اقتصادي وده یو نیم فیصد ټیټه کړې وه. او د سوریې فعالان وایي د دغه هیواد د ختیځ په دو کلیو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سارې اداره وایي دغو پرونیو بریدونو دېرش کسان په طیبه او لس نور په بولیال نومي کلي کې وژلي دي. د سار دغه ډله وایي د دیر الزور پر دغو دو کلیو له تېرې شنبې رئیس د سوریې او روسیې لخوا هوایي حملې روانې دي چې په نتیجه کې تر نوي زیات کسان وژل شوي، خو دغه ادا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې ده. پر دغو دو کلیو او د دیر الزور ولایت پر زیاتو برخو د اسلامي دولت سخت دریځې ډله یا داعش کنټرول لري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې ولسمشر اشرف غنی نړیوال په افغانستان کې د انرژي او روغتیا په برخو کې پانګونې ته وهڅول. نن په قطر کې له طالبانو سره یوه ورځنۍ غونډه پیل شي. د دې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو نصرالله ستانکزي نظر اخیستی.
ډېر مغلق او پیچلي مسائل په خپل منځ کې لري چې یوازې په اکاډمیکو بحثو تیوریکو بحثو باندې زما نظر نه.
ل طالبانو سره د سولې په اړه مو په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر هم راښخولای.
These people have a 7th century mindset and they do not want to change it.
حسین حقانی وايي طالبان د ولسمې پیړۍ ذهنیت لري او نه غواړي چې خپل فکر بدل کړي. په نورستان کې شپږ زده کوونکو په یو ترافیکي پیښه کې ساور کړه.
د چترا شاو د پارین کومنس کې د ساحتي موټر د سړک نه انحراف کړي. سنت او دې دې
د ساينس او ټکنالوژي په دنیا پروګرام کې مو لنویو اختراعاتو خبرو او د اسد یو اوریدونکو په پروګرام کې ساتو پښه سب شوی پیغامونه لرو. د افغانستان ولسمشر وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره یو ستونزه وه. محمد اشرف غنی دا خبری تیر شپه په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړه. بلور ته د ناتو سرمنشي ډاډ ورکړ چې دغه تړون به د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکړي. د دې څرګندونو تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د سږکال غونډه د چهارشمې په ورځ پیل سوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې د حکومت لپاره یې تېر کال له چیلنجونو ډک وو. تېر کال زموږ یوه برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تفکیک کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بله دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسمه اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا وار له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تېرې شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سمبالې کړي. ناټو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته یې کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسؤلیت خپله واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسؤلیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. سټولټنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړې. په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوې جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بېګناه انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غني دغه ورځ بهرني پانګوال هڅولی چې د نورو برخو ترڅنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ ولسمشر اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره هم خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې لیدنه کتنه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ماموریت خبرې وشوې، د افغانستان روان وضعیت وڅېړل شو او د A9 جنګي الوتکو موضوع یاده شوه چې په وروستیو کې دغه ډول څلور الوتکې امریکا افغان ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر همداراز د ناټو د مشرانو د راتلونکي غونډې په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوې ده د جولای په میاشت کې د پولنډ په مرکز وارسا کې جوړ شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تمه ده چې نن د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې غیر رسمي غونډه پرانستل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته جوړې شي، د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه اخلي، خو د ولسمشر اشرف غني د ټولنیزو چارو سلاکاره ملالۍ شینواري دې غونډې ته ورسي. د دې غونډې په اړه ملالۍ شینواري ازادي راډیو ته وویل. دا وایي مهمه موضوع دا ده چې څرنګه کولی شو چې د ښکېلو خواوو ترمنځ اعتماد پیدا شي او د اعتماد زمینه برابره کړو. د یوې افغانې په توګه په دې غونډه کې برخه اخلم او د هغو محدودو مېرمنو په ډله کې یم چې په دې غونډه کې ګډون کوم. پګواش مؤسسه چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده، په نړۍ کې د شخړو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. په پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه، خو د ملالۍ شینواري په وینا دا ځل دا غونډه پراخه ده او برخوالی په خپله خوښه ګډون پکې کوي. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته یې راستولې ده څرګنده کړې ده چې دوی به په دې غونډه کې برخه واخلي او لیکي چې د سیاسي دفتر استازي به یې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د قطر د غونډې د اهمیت په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي د استاد نصر الله ستانکزي نظر پوښتلی. له احمد تکل سره د مرکې په سر کې ښاغلی ستانکزي د پګواش د غونډې په څیر غیر رسمي بحثونه د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهم وبلل.
هغه خبره چې د یو مثبت اقدام لپاره د یو ښه نیت پر بنسټ شروع کېږي، هغه د هر کلي نه دا ښه خبره. اما دلته څو ټکي دي عادي بحثونه لکه اوس چې په قطر کې روان دي یا به روان شي هغه یوازې په یو معین موضوع باندې د اشخاصو نظریات بران باید ونو چې په دې مذاکره په دې خبره بحثونه کې څوک ناست دي پرته تاثیر درلودلی شي مثال په توګه دغه څه بحثونه لکه چې ما اورېدلي تېر کال هم د افغان شخصیتونو ترمنځ او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې شوي دي اما د تېر یو کال نه وروسته دا بیا قطر شوي دي په هر صورت زه فکر کوم چې په کلیاتو کې که په خدمت وي ښه خبره ده
بله د طالبانو له لوري مخصوصا د قطر د دفتر له لوري معلومه شوې ده چې شیر محمد عباس ستانکزی چې د طالبانو یو پخوانی مقام وو په دې خبرو اترو کې ګډون کوي او د افغانستان له لوري هم د مدني ټولنو غړي دي اکثرا چې هلته به ناست وي او په دې اړه به بحث کوي فکر کوي چې دغه ترکیب د سولې خبرو ته د زمینې او امکان برابرولو په برخه کې به څه ونډه ولري
فکر کوم چې ډېر زیات په مستقیم ډول نه غیر مستقیم ډول د یو حرکت په توګه د ابتدایي حرکت په توګه یې منلی شي اما دا چې دا په خواغو باندې تاثیر وي که د افغانستان مسله د افغانستان د سولې مذاکرات ډېر مغلق او پیچلي مسایل په خپل منځ کې لري چې یوازې په اکاډمیکو بحثو په تیوریکو بحثو باندې د مال نظره وچشي
طالبانو هم په خپل بیان کې تقریبا همدغه مسله یاد کړې چې دا تاسو یادونه کوي دوی وایي چې د افغانستان د ستونزې پر بیلابیلو اړخونو د بحث لپاره د ډول غونډو ته اړتیا شته او دوی به هم ګډون پکې وکړي فکر کوي چې د تشدد له وروستیو پیښو وروسته اوس طالبان یو څه نرم شوي دي
یو د ګفتمان او بحثونو لړۍ ده چې معمولا د کسان مستقل په قضایاو کې دخیل نه دي اکثرا صورت نیسي یا د اکاډمیکو شخصیتونو یا د مدني ټولنو یا د سیلي سیاسي ګوندو یا د پارلماني غړو لخوا صورت نیسي چې په غیر مستقیم ډول معینو ګروپو باندې فشار راوړي کله مسله تاسو ګورئ چې اوس طالبان په څو برخو ویشل شوي آیا د څو طالبانو واحد دریځ دی که د یو ځانګړې برخې بني دا په داسې حال کې د قطر محصوله یوازې اکاډمیک بود لري دا محصوله یوازې د ټولنیزو بنسټونو ترمنځ صورت نیسي د اصلي اړخونو ترمنځ حتی خبرې هم نه دي
یوه بله خبره استاد ده چې دا اوس تاسو یادونه ورته وکړه غواړم چې لنډ له تاسو وپوښتمه چې د طالبانو هغه اصلي او لویې ډلې چې ذبیح الله مجاهد یې ویان دی د قطر د دفتر د پلاوي د ګډون خبر ورکړی د دې بلې ډلې تکلیف به څه کېږي ستاسو په نظر نه یوازې د پګواش په غونډه کې بلکې د سولې پر راتلونکو خبرو کې به د هغو تکلیف او دریز ستاسو په نظر څنګه وي
زه فکر کوم چې کچیر د خبرو لړۍ ډېر غښتلی شي او نړیواله ټولنه حمایه کړي هغه تنظیمونه چې هېوادونه لکه امریکا او چین ګډون لري پاکستان په شمول هغه یې تقویت کړي یقیني ډول فرعي ګروپونه هم الزامن او اجبارا پکې داخلي او که چېرې د مذاکرات لړۍ ډېره اوږده شي همداشان د مذاکرې څلورې خواوې که چېرې دا ډېره وغځوي او په حاشیو مسایلو کې لاړ شي
نصر الله ستانکزی وویل د قطر نننۍ غونډه د سولې له بهیر سره ممکن مرسته وکړي خو له طالبانو سره د سولې خبرې پیچلې دي او دا ډول غونډې سوله نشي تامینولی په یوې خبرتیا پسې بیا هم په افغانستان کې د سولې مسله څېړو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دغسې خبرو کې د خپلو حقونو خبره کوي او په امریکا کې د پاکستان له پخواني سفیر حسین حقانی سره د سولې په ارتباط شخېدلی یو
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د ښځو د حقونو یو شمېر ادارې د افغانستان د سولې په ارتباط په وروستیو غونډو کې د ښځو پر نه ګډون انتقاد کوي د ښځو د یوې شبکې یوه غړې وایي چې په دغه غونډه کې د ښځو نه ګډون دوی ته اندېښنې پیدا کړي او ویره لري چې د تیرو 15 کلونو پر لاسته راوړنو به معامله وشي د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازو په روانه میاشت کې 2 ځله د افغانستان د سولې په ارتباط غونډه وکړه چې د ښځو حضور پکې کمزوری و او حتی په ځینو برخو کې ښځو برخه پکې نه لرله صادق رښتینی نور جزئیات وړاندې کوي
لکه څنګه چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د طالبانو سره د خبرو لپاره هڅې زیاتې کړي پا په عین وخت کې د ښځو د حقوقو یو شمېر ادارې انتقاد کوي چې په دغه پروسه کې ښځو ته د ګډون حق نه دی ورکول سوی. اسوشیټد پریس خبري اجانس د یو شمېر هغه ادارو په حواله چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي راپور ورکوي چې د سولې په ارتباط په جوړېدونکو غونډو کې د ښځو نه ګډون ځکه د اندېښنې وړ دی چې په وروستیو 15 کلونو کې به د دې طبقې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې سي. د بشري حقوقو د څار یو سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی راپور ورکوي چې په تیرو 10 کلونو کې د سولې په ارتباط په شاوخوا شلو جوړو سو غونډو کې ښځو برخه نه درلودل. په دغه راپور کې د تیرو دوو غونډو یادونه سوې چې تیر کال په قطر او اسولو کې جوړې سوې وې او افغان ښځو په هغه کې برخه واخیستل، خو د راپور په وینا دغه غونډو رسمیت نه درلود. د افغان ښځو د شبکې یوې غړي محبوبې سراج ازادي راډیو ته وویل چې هغه غونډې چې د سولې په اړه جوړېږي په هغه کې د ښځو ګډون ډېر مهم دی. دا وایي ښځې د دې ټولنې نیمایي برخه جوړوي. که چیرې د هرې زاویې څخه د سولې په اړه فکر وسي، هغه کسان باید په خبرو کې ګډون وکړي چې په جنګ کې برخه نه لري، چې هغه یوازې ښځې دي. سوله یوازې اوربند نه دی. په سوله کې د ښاریانو د حقوقو نیولې بیا تر هرې مسلې باید بحث وسي. نو یوې سراسري سولې ته د رسېدو لپاره باید ټوله ټولنه په هغه کې ګډون وکړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د یوې حل نقشې د جوړولو لپاره په وروستیو دوو غونډو کې ښځو ګډون نه درلود. په ټولنیزو چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری وایي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ وروستۍ دوې غونډې ابتدایي وې او که چیرې د طالبانو سره رسمي خبرې پیل سي نو ښځې به په هغه کې خامخا ګډون کوي.
گفتگوهای چهار جانبه این صرف زمینه سازی میکرد که راه را باز کنه برای
دا وایي په څلور اړخیزه غونډه کې یوازې د سولې د خبرو لپاره د زمینې پر برابرولو بحث سوی. په هغه غونډو کې چې د طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې کېږي د ښځو ګډون حتمي دی او ماته حکومت په دې اړه پوره ډاډ راکړی چې تر دې وروسته د طالبانو سره په رسمي او مخامخ خبرو کې به یوه یا دوې ښځې ګډون ولري. په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسون په کابل کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو پر نه ګډون اندېښنه ښکاره کړې. د دغه کمیسون مشري سیما سمر وویل هغه وخت یوې سراسري سولې ته رسېدای سو چې د قربانیانو حق د سولې قرباني نه سي. د 1996 څخه تر 2001 پورې د طالبانو د تحریک پر مهال ښځې مجبورې وې چې په څلورو دیوالونو کې کښېني او د زده کړې او کار کولو حق ترلاسه نه کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر ادارې د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلې ونډې غوښتنه کوي. په هډسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځنۍ آسیا د څانګې مشر او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني، نو د ستونزو حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي شوی. حقانی وایي پاکستانی پوځ په دوامداره توګه ویلي چې غواړي د سولې خبرې وشي، خو په عین حال کې نه غواړي مسؤلیت واخلي چې د طالبانو ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. ملالۍ بشیر له حسین حقانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا پر پاچا خان پانتون د تیرې اونۍ د حملو معنا دا ده چې پاکستان ناسمه ادا کړې وه چې د ضرب عذب عملیاتو پر مهال یې ټول ترورستان له منځه وړي دي.
هر څوک پوهیږي چې پاکستان د خپلو عملیاتو تمرکز یوازې پر یو شمېر ډلو کړی و، هغه ډلې چې د پاکستان او پاکستان د پوځ په وړاندې تهدید دی، او نه هغه ډلې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیت کوي. له هغو ډلو څخه یې ډېری اوس په پاکستان کې دننه هم حملې کوي. پاکستان باید پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کوي تر هغه وخته چې پاکستان د ډلو ترمنځ انتخاب کوي او پر هغه بنسټ اقدامات کوي. داسې حملې به دوام کوي.
ډیری خلک په دې باور دي چې پاکستاني او افغان طالبان یو مقصد لري، او که پاکستان یوازې پاکستاني طالبان په نقشه کوي لکه تاسو چې وایست، د تروریزم مخه به څه ډول ونیول سي او د داسې پالیسۍ پایلې به څه وي؟
پاکستان له تیرو درو لسیزو راهیسې هغه جهادي ډلې جلا ګڼي چې دغه هیواد فکر کوي په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره او یا د هندوستان په وړاندې په جموں او کشمیر کې د خپلې پالیسۍ لپاره تر تنظیم او کنټرول لاندې ساتلی سي. د پاکستان دغه پالیسۍ ناکامه سوې ده. د پاکستان مشرتابه تر اوسه په بشپړه توګه د دې پالیسۍ د ناکامۍ په اړه ځان نه پوهاوي. هر څو کاله وروسته پلمې جوړوي. حتی اوس به موږ ډېر داسې څه واورو چې وایي دا تروریستان له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لري او یا به پاکستان له ټولو سره جګړه وکړي. خو له بده مرغه موږ سره له اوسه پوهیږو چې ډېری داسې ډلې سته چې په پاکستان کې په ښکاره توګه فعالیت کوي. د مثال په توګه لشکری طیبه چې مشر یې حفیظ سید دی او په پاکستان کې دننه ملي اتل ګڼل کیږي، دا پر دې سربیره چې دغه ډله په نړیواله کچه تروریستي ډله اعلان شوې ده. همداراز افغان طالبان له ډېرې مودې راهیسې یو لوی خطر دی او له بده مرغه د پاکستان پخوانی د پوځ مشر جنرال کیانی حقانی شبکه په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیکه پانګه بلله. د سراج الدین او جلال الدین حقانی شبکه د پاکستان لپاره په هیڅ بله توګه نه وه ګټوره پرته د تروریزم په برخه کې. زه هیله لرم چې پاکستان به خپله پالیسي بدله کړي، خو تر اوسه زه سل فیصده بدلون نه وینم چې نړۍ یې غواړي.
پر باچا خان پوهنتون او وروسته په کابل کې پر خبریالانو پرله پسې حملې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څه وړاندوینه کوي؟
ما څو ځلې لیکلي چې طالبان هیڅکله د سولې خبرو ته جدي نه وو. دوی تل د سولې خبرې د ځان د خوندي ساتلو لپاره او د راتلونکو حملو د پلانولو لپاره کارولې. له بده مرغه طالبان یوازې د جګړې په ژبه پوهیږي. طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه سي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني. هغوی د ښځو حقونه نه مني چې د یویشتمې پیړۍ اړینه برخه ده. هغوی په هغو ډېرو خبرو نه پوهیږي چې نوره نړۍ اوس ورباندې موافقه ده. دا خلک د اوومې پیړۍ مفکوره لري او نه غواړي بدله یې کړي. له دوی سره روابط ټینګول یو سخت کار دی چې دا خبره سر له اوسه ثابته سوې ده. زما په فکر وروستي بریدونه یوازې دا ثابتوي چې که څه هم افغان ولسمشر حکومت به یې خپلې هلې ځلې جاري ساتي چې له دوی سره خبرې وکړي، د ستونزې حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. راځئ چې اوربند وکړو او بیا خبرې وکړو. که د سولې خبرې د جګړې تر سوري لاندې کیږي، موږ به د طالبانو لخوا ډېری داسې حملې وینو چې غواړي د سولې په بهیر کې د ښکېلو هیوادونو پر چلند اغېز وکړي.
بټ پاکستان آرمی خو د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې لیواله دی د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. آیا داسې نه ده؟
د پاکستان پوځ په دوامداره توګه ویلي چې غواړي د سولې خبرې وسي، خو په عین وخت کې نه غواړي مسؤلیت واخلي چې د طالبانو ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. په داسې حال کې زه فکر کوم چې موږ یوازې په سورو پسې روان یو. یا به د پاکستان پوځ مني چې د طالبانو ډېری مشران یې تر اغېز لاندې دي او بیا دا ټول کسان د سولې خبرو ته کښېنوي. خو دا هېڅکله نه دي سوي، ځکه زه د سولې پر بهیر بې باوره یم. زما په فکر د سولې له خبرو څخه د جګړې په ډګر کې ځان ته د نور ځای جوړولو لپاره استفاده کیږي او دا زما لپاره د اندېښنې خبره ده.
د امریکا په هډسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځنۍ اسیا د څانګې مشر او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد له هلمند لیکي، هلمند ډیر لوی ولایت دی. د دې لپاره چې په دې ولایت کې امنیت تامین شي، باید په دوو ولایتونو بدل شي. عبدالوارث سدوزی له کندهار له نیش ولسوالي لیکي، د کرکټ لوبه کله ده؟ د افغانستان او د آیرلند تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه پیل شوې ده. تر اوسه په 15 اوور دی. افغانستان 48 منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. نورالاحد نوري د لغمان له انیلګار ولسوالۍ په لیکي، په نورستان کې ترافیکي پیشه په لغمان کې ټول خلک ځورولي دي او خپه کړي دي، او دی وایي چې دا پیشه د کانکور له ازموینې وروسته وشوه. په د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یوه ترافیکي پیشه کې شپږ زده کوونکي وژل شوي دي. د ازادي راډیو پر روان خپرونه کې وړاندې په دې اړه مفصل راپور خپرو. کمال الدین سپان له کندهار لیکي، پر بهرنیو اثارو راکړه ورکړه باید په افغانستان کې بند شي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي، رسنۍ باید د طالبانو خبرونه نشر نه کړي، ځکه چې طالبان په دوو ډلو ویشل شوي، یوې یو څه وایي بلې بل څه. مسلم طاقت له کندهار لیکي، د سولې عالي شورا دا پریکړه پر ځای ده چې د قطر په غونډه کې رسمن ګډون نه دی کړی. معلم جان د لګرمسیر لیکي، له افغان لوبغاړو مننه کوم چې وبخښې. دی لیکي چې د افغان لوبغاړو نننۍ لوبه که ګټي که نه ګټي مهمه نه ده، خو راتلونکو لوبه یې له پاکستان سره دی، هغه لوبه باید خامخا وګټي. احسان الله بارک له هلمند لیکي، په هلمند کې ډېر ښوونځي تړل شوي دي، حکومت یې باید غم وکړي. فضل الرحمن له نورستان لیکي، له حکومته هیله کوو چې د چهارشنبې د ورځې د پیښې په غندنه بسنه ونه کړي او پر راتلونکي کې د خبریالانو امنیت ته پاملرنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. البته وړاندې مو د افغانستان او آیرلند تر 19 کلنو د لش عمر کرکټ لوبغاړو د لوبې له جریانه خبرو چې دا لوبه چیرته رسېدلې ده. مخکې مو درته وویل چې د افغانستان یو لوبغاړی سوسېدلی تر اوسه 43 منډې لري، خو 8:30 دقیقې دي. لنډ خبرونه له مرزي احمد سید.
افغان ولسمشر وایي تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته راځي. محمد اشرف غنی د اس بي اس په دوس خر کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په سنډه کې دا خبره له سي ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه. د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبيني څرګندوي، خو نتایجو ته هیله نه لري. دغه دوه ورځنۍ مذاکرې نن د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا پیلېږي. د نورستان مرکز فورون ته نږدې د یو موټر د اوښتو په پیښه کې شپږ زده کوونکو ساور کړی ده. لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي، اوولس تنه یې ماشومان دي. د یونان په سواحلو کې په دو پیښو کې د کښتیو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون وویل یوه کښتۍ چې 40 کسان یې لیږدول فارما کونسي جزیرې ته نږدې ډوبه شوه. د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې طوفان په سلګونه الوتنې لغوه کړي او د دغه هیواد په شپږ ایالتونو کې بیړنۍ حالات اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورو غونډې جوړې کړي دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې ده چې ښایي واوره 25 سانتي مترو ته ورسیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه د سولې موافقه سره سم عمل وکړي، واشنگټن به پر دغه هیواد لګیدلو بندیزو پر لری کولو غور وکړي. په روسیه دغه بندیزونه تیر کال د اوکراین په شخړه کې د دغه هیواد د خارت له کبله لګول شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان مرکز پارون سره نږدې د چتراس په سیمه کې په ترافیکي پیښه کې وو ته نو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پیښې شپږ قربانیان هغه څه کوونکي دي چې د کانکور له ازموینې وروسته خپلو کورونو ته ستنېدل. روحله انوري راپور لري.
د نورستان مرکز پارون سره نږدې د چتراس سیمه کې سیند ته د یو ډاټسن موټر غورځېدو له امله وو ته نو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي وایي یاد کسان له غربي نورستان څخه د کانکور ازموینې لپاره پارون ته تللي وو. له ازموینې ورکولو وروسته بیرته خپلو کورونو ته روان وو چې د یادې پیښې سره مخ شول. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ په پارون کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې یادې ازموینې لپاره له غربي نورستان او د لغمان له الینګار ولسوالۍ هم یو شمیر کسان راغلي وو. دغه کسان چې کله بیرته کورونو ته ستنېدل نو په چتراس کې موټر له سړک څخه غورځېدلې او په نتیجه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د چتراس او د پارون په منځ کې دغه ساحه کې موټر د سړک نه انحراف کړی، سیند ته ودرېدلې دي. د کانکور د امتحان لپاره راغلي شاګردان دي، الینګار اوسېدونکي دي.
هغه وایي پیښه د موټر چلوونکي د بې پروايي له امله رامنځته شوې ده.
ټیم چې موږ لیږلو د تحقیقات لپاره ساحې ته، هغوی وویل چې دلته د موټروان رفتاري
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق وای که څه هم چې د پوخا په پرتله د پارون سرک خشوي، خو د ژمي په موسم کې د واورو ورېدو او د کنګل په وجه پر سرک د موټرو تګ ستونزمن شوی دی.
خطر ساحه د کنګل پوسټ دی، هلته یو څنګه غونډه سرک ده مکر چې ګاډي داسې تاویږي نو هلته همداسې خطا شو. اورسون ته ولید او مرکز ساحه د چکم لال غزیدلې ده، دلته یخبند پروت دی چې نو ګاډي چې لپیږي هغه بیا کنټرول نشي.
د سیمې اوسېدونکي وایي چې په پیښه کې وو کسان مړه او یو ټپي شوی دی.
ګاډه چپه شوې چاتراس په سیمه کې ډرایور او شپږ سوارلۍ حق رسېدلي مال یو کس پکې زخمي دی او دا ماشوم وو کس مړه دی. ډرایور د کونړ دی او دا سوارلۍ فکر کوم د هنګرار او مختلفو ځایونو دي.
له نن څخه پوره 12 ورځې وړاندې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې هم له غره څخه د موټر ښویېدو له امله شاوخوا 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د نورستان اوسېدونکي او چارواکي همیشه د سرکونو له خرابوالي او تنګوالي شکایت کوي. له مرکزي دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سرکونو د جوړولو لپاره یې کار وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د افغان لوبغاړو تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه له آیرلند سره روانه ده. په ولسم اوور دی افغان لوبغاړو تر اوسه 50 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د لوبغاړو د سوځېدو له درکه افغانان ښه لوبي شي، خو لوبه یې ورو ده، ځکه چې په یوه اوور کې د افغانستان اوسط 3 رنزه دی. وړاندې به بیا هم د دې لوبې په اړه معلومات درکړو. د سوریا پوزیسون چې سوریا عربستان یې ملاتړ کوي له دمشق سره غیر مستقیمې خبرې رد کړې. دوی په سوریه کې د روسیې د هوایي بریدونو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله من ښکاري چې دغه خبرې شایي بله اونۍ پیل شي. صالح محمد صالح راپور لري.
په داسې حال کې چې د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي او تر اوسه یې د پای ته رسېدو نښې نه ښکاري، لا څرګنده نه ده چې د سولې خبرې به د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې وسي که نه، ځکه یوه لنجمنه موضوع د اپوزیسیون د هیئت د ترکیب پر سر ولړ سوی اختلاف دی. د سولې خبرې له دې درکه هم له چلن سره مخامخې سوي چې په اپوزیسیون کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر برخلیک اختلافات دي. دغه راز د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکېچ سته. روسیې د جمعې په ورځ دا مسله رد کړه چې ګواکې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر کال له بشر الاسد نه د استعفا غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وویل چې د سوریې ولسمشر د دې اثر تر ټولو ستره غمیزه رامنځته کړې ده. په سوریه کې ولسمشر اسد حاضر نه و د ځوانانو روا غوښتنو ته غاړه کښېږدي. دغو ځوانانو د کارونو او تعلیم د فرصتونو لپاره مظاهره وکړه. د دوی کورنیو فکر کاوه چې دغه ځوانان له اوباشانو سره ملګري سوي. دغو کورنیو بیا د دغو ځوانانو په خاطر د اعتراض غږ پورته کړ، خو دوی له وسلو او مرمیو سره مخامخې سوې. د سوریې ولسمشر بشر الاسد خپل خلک په بېرحمۍ سره په نښه کړل. په دې توګه یې زموږ د عصر تر ټولو ستره بشري غمیزه رامنځته کړه. د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او 1 میلیون نور ټپیان سوي دي. د سوریې حکومت وایي حاضر دی پر خپل وخت په هغو خبرو کې برخه واخلي چې په جنیوا کې کیږي، خو روسیه وایي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې شایي تر چهارشنبې یا پنجشنبې پورې وځنډېږي، ځکه پر دې مسله اختلاف شته چې څوک به د اپوزیسیون استازیتوب کوي. په همدې حال کې د اپوزیسیون یوه عالي رتبه چارواکي جورج صبرا وویل د دغو خبرو په وړاندې لا هم خنډونه سته. د ټینګار وکړ چې د ګڼ میشتو سیمو محاصره دې پای ته ورسول سي، بندیان دی آزاد سي او هغه اقدامات دی عملي سي چې د امنیت شورا د دسمبر د 13 نیټې په پریکړه لیک کې راغلي او د سولې پروسه هم پکې تایید شوې ده. جورج صبرا چې تیره اونۍ د اپوزیسیون لخوا د لوړ رتبه مرکچي په توګه وټاکل سو وایي د روسي الوتکو لخوا دي د ملکیانو بمباري ودرول سي. د صبرا تر مشرۍ لاندې مخالف شورا یعنی د مرکچیانو عالي شورا تیره میاشت په سعودي عربستان کې جوړه سوه. په دې شورا کې د اسد سیاسي او وسلوال مخالفان د غرض هغه یاغیان برخه لري چې د سوریې په لویدیځ کې د دغه هیواد د دولتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام، البته د کرکټ د لوبي حال به هم درکړم. افغانانو تر اوسه پورې په 14.4 اوورونو کې 50 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د افغانستان له لوري کریم جنات 24 منډې کړې دي په 9.4 توپونو باندې او احسان الله 14 منډې جوړې کړې دي په 8.3 توپونو باندې. د افغانستان لوبه ښه روانه ده، خو اوسط د یو اوور په سر باندې تر اوسه پورې کم ده. ممکن وروسته افغان لوبغاړي دا لوبه تیزه کړي. اوس هم د ساینس او ټکنالوژي دنیا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ساینس او ټکنالوژي دنیا
د انسان پر مغزو د ساینس پوهانو وروستۍ څېړنې ښیي چې د انسان د مغزو ظرفیت په انټرنیټ کې د ټولو موجودو معلوماتو همره دی. د ساينس مجلې د راپور پر اساس د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهانو د انسان پر مغزو په څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د انسان د حافظې ظرفیت تر هغه څه لس برابره زیات دی چې تر اوسه پورې تصور کېده، او که انسان د خپلو مغزو له ټول ظرفیته کار واخلي په انټرنیټ کې ټول مطالب په خپلو مغزو کې خوندي کولی شي. د ILI یا ایلی په نوم گاجت د بلې ژبې د زده کړې له احتیاج ستاسو خلاصوي. له ایلی گاجت څخه په استفادې به پر خپله ژبه غږیږئ او نور به پر خپلو خبرو پوهولی شي. چې کله خبرې کوئ دا گاجت مو خبرې ژباړي او مخاطب مو پوهوي چې تاسو ورته څه وایست. دا گاجت حاضر دمه یوازې انګلیسي، جاپانی او چینایي ژبې ژباړي، خو ژر به په ګڼو نورو ژوندیو ژبو هم د ترجمې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارت یا ځیرک سینما تر ټولو کوچنی سیستم نندارې ته وړاندې کړ. دا سینما د عینکو په شان په سترګو کیږي او لیدونکي ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناست دی. د دې ځیرک سیستم په وسیله د نیټفلکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي. د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو گیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي. سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارټ یخچال نندارې ته وړاندې کړ. دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي. د سشکل په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقي موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی ژر به بازار ته راووزي. له بلې خوا HTC شرکت داسې عینکې وړاندې کړې چې له وایف سیستمه په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کامرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي، او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښی، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی.
The science of technology دنیا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، هیله ده روغ جوړ اوسئ. د دې اونۍ ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ دوستانو د ځل هم پر بیلابیلو موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي. ځینو دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندۍ او جدي سي، ځینې له بیکاري څخه سر ټکوي. یو شمېر اوریدونکو بیا د معلولینو د ماشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو، خو خبرونه د یو اوریدونکي په ژغ پیلو چې د جګړو پر مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب په اړه یو خپل نظر سره شریک کړی دی، او په کابل کې پر خبریالانو وروستۍ بریده غندلې دی. لده به واورو.
نورستان وامه ولسوالینا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما روس ته سلام نه متاسفانه افغانان تقریبا دا دیش څنګه د ښکلا کېږي چې تپل شوي او نیابتي جنګونو سره لاس او ګریوان یو زما په نظر باندې دغه اوسنی جنګ چې په افغانستان کې روانه ده دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنګ نه ده دا د افغانستان د حکومتونو لخوا ټول افغانان سره جنګ ده په دې وجه رسنیو یا عام ملکیانو ژوند ته پاملرنه نه کېږي نو دا معلومېږي چې جنګ ټول افغانانو سره ده باید ټول افغانان په ګډه توګه د دې جنګ پر وړاندې یو موټی شو او زما حکومت نه هم دا هیله ده چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن پاتې کېدو سره هغوی امنیتي شرایط ډاډمن کړي او خدام دې پیدا
استاد افغان برحق د سندار رئیس خصوصا اړیکې محترمو څرنګه چې د اوقاف وزیر محترم دا علماء غونډه بلل یو دا غونډه چې طالبان خپل علماء وغواړي هغه هلته پټوا ورمنوي چې هغه په حکومت خپل علماء وغواړي ما هغه هلته خپل خبره دا کې دا به ما نه خبرې دي په دې سره ک سفته رسیدلای دا اته دې ښکال را دي خو ته به دا خبرې سفته رسیدلې او یاد خارج په پلانو باندې د افغانستان جوړېدلای نو به اوس جوړ کړی وای زما نظر دا دی چې د افغانستان د سپینجرو او د علماو څخه په صداقت کار واخیستل شي دا کار سمیږي.
السلام علیکم خادم نورزم په فراه ولایت زما سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ومني. دا مې نظر دی چې باید دواړه لوري خپل ترغټو غټو غوښتنو تیر شي او د سولې او موافقت سره ورسیږي. نور دې پر دا مظلوم بیچاره ولس باندې ورحمېږي چې په غربت او ډېر مشکلات سره مخامخ دی. د پیغام د نشریدو په لاره السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په ډیر کو کې پختہ کوي او من کوشالو لا پیدا کیږي پختہ وری ته وګورئ نه دا لارې څنګه باندې دي نه اوس نی حکومت تر نی طالبان دې زده خو د ملکی خلک طالبان خرپی دا خو حکومت خرپی نه دا وری ته دا ما وروي اشرف غنی ته ورسی نه په دا شیندند یې په وایي چې په ایران تر غلېونه دا شیندند سره تون دانه د پختہ وری ته وګورم ما فرمایش اشرف غنی ته ورسی وسلام.
سلامونه نیکې دل احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې تاوندارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوب ما راغوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسو دوله سوالینا موږ د شهیدینو مېبینو مرشته او روزانه د پروسه کال ما شم موږ نه لاسته اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي نو هله لارم چې ازما خلک ډاکټر صاحب شوبغنی او ډاکټر صاحب عبد الله او روزمن د باښونه والے کی او بل مهمه خبره دا غو روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي فساد دی خلکو کتابچه جوړې کړي له ځانو نه هغه ماشونه اخلي د مېبین او سره ټک دی کوم خلک چې د امون بي واسطي او د الله سره کوي دوی له ځان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نه خبر آباد نو دا غو سهاله لارم او دا پیغام راته نه تر کوي او زمونږ د ماشونه مونږ ته راکې نور مخ نه نسم په مخ هم خښ.
السلام علیکم جزاره راګه سر کوون کو او رضون کو ته سلامونه وړاندې کوم. زه زیدی الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدان او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د مایدینو ماشونه د میدان وردګ په ولایت کې د ریاست څخه نه دی ورکړل شوی هیله کوم چې د زموږ مایدینو ته خپل ماشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بلې زه د هلمند ولایت د نوی ولسوالۍ خبره کوم. ما ته غواړم دا چې دا زما یو ځی چې د ما یو په نام باندې کوم کومه مرسته راځي هغه د نور پرستر باندې نور مشران خو زما د هم کوم څه دا خوښ دي چې دا غږ نور ځاګ تر لونو مسلمان پر ورسې و سلام ده.
اما چې خان يم غرور د غزنی ولایت مقاله ولسوالۍ چې متمات نی ولایت زه په خپل یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم دا 3000 افغانۍ چې دا دولت موږ ته مرسته کوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې سره ډیر چې زه په خپل فامیل سره به دا د نړۍ چې کله 3000 افغانۍ بچیږي موږ کار نه څه کولای مزدوري او ستاره بلې موږ نه څه کولای یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کې موږ وڅېږو ولکه موږ کور ته څوک لا ورپېږو مور سره اخیستی یو پلار سره اخیستی یو هر چا په سره اخیستی یو مو وړ چې یو مرستون جوړ کړي تاسو موږ لپاره په مرکز کې یا په دلته موږ ته هر ځای کې بس یو مراسم ته جوړ کړي د معیدینو ته مننه کوو. سلامت وکړي.
السلام علیکم. کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زموږ پنځه منایا ده او دلته زموږ په دغه کې مکتب نشته. په پنځه منایا کې د دغه نوراني لینا مکتب نشته. د الکوارمو بیا سرنوشت ګرځي او دغه مهرباني وکړي موږ ته یو مکتب را جوړ کړي. په زرهاو کورونه دي مکتب نشته. ډېره مهرباني به مو وي.
السلام علیکم. زه یو تن ښوونکی چې تخلص مې یوسفزای دی د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه ډېر پخوانی سابقه دار معلم یم. دوه څلوېښت کاله معلمي مې کړې ده. موږ په اته اتیا کال کې پیره آر ورکړو. دوی موږ ته د وزارت معارف لخوا پنځم بس پنځم قدم راکړی شو. دی اته اتیا کال دخوا تر اوسه موږ نه زموږ معاش پته شوی دی نه قدم راکړی شوی دی نه کوم بل څه امتیاز راکړی شوی دی نه بس راکړی شوی دی. نور ویشتانه معلمین یو. دا د خوست په ولایت کې پخواني سابقه دار معلمین یو چې یو څلوېښت دوه څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله معلمین کړي ته. نو مونږ هیله کوو چې مونږ په دې افغانستان کې ډېر خدمت کړی دی. مونږ ته د خپل بستونه په مناسب راکړی شي چې مونږ معاشونه دې پورته کړی شي بستونه دې راکړی شي ځکه زموږ نه وروسته نفر مقرر شوي دي په دلس دولس څوارلس کالو کې هغه بستونه واخیستل هغه معاشونه واخیستل هغه هر څه واخیستل. نو مونږ د معارف وزارت نه ډېره ګیله ده چې مونږ ته هغه نه راکوي مونږ ته بست نه راکوي مونږ ته معاش نه راکوي مونږ ته قدم نه راکوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. اسلام احمد یم د کندهار ولایت سره سره په تماس کې مو وروره. زما دا خواهش دي د ماری پریاست ته وروره زموږ کشران دي وروره اوس نو دی وای خامخا بس فلنکۍ رقم ټوکر راوړي چې دا به غوندې په بله کم جامه کې به نه راځي وروره. موږ د خدای غریبان در بدر مسکینان خلک دا وروره په دا دوې میاشتې مو کشران نه دي تللي مکتب ته کالور میاشتې موږ چې څه وګټو هغه وروره دغه چیچانو خرڅ کړو یا اوړه راوړو یا بل شی راوړو. دا ماری پریاست زما دا خواهش دي وروره چې دا دغه وکړي یا خپله دي پروسه ورته وټاکي چې یا ټوکران ورکوي یا مساکینو سره کومه کوي.
السلام علیکم. زه خلک دا د فراه ولایت د بلابل ته ولسوالۍ نه ستاسو په تبتون کې ماشین کې خپل پیغام یږدم. موږ په بلابل کې ولسوالۍ کې د هوا د لارې څخه سم پاشل کیږي. زموږ ټول انسانان برباد کړه. کوچنان ماشومان ښځې سپینږیرې ټول مریضان دي. حتی چې موږ یو یارات مو وړي مریضان هغه وایي وایي دا د سام اثر دی پر سیټ باندې سام پاشي. ډاکترانو نتیجه د سام ورکړي یو دا قسم سام هم پاشي چې هغه دا نری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښیو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتونو څخه او د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانان د سامو پاشل شي. زموږ ټول ولس دین په ازاد دی د تاریخ په بانه سام پاشل به نوم کې توان رسولی دی سر درخت ته رسولی دی انسانان ته رسولی دی. راځي چې تاسو یو خبریال اواستئ په ولسوالۍ کې د وڅرخي چې دوی درته پیدا کولی شي تاریخ ګر مسلمانان غنم کړي غنم یې هم خراب کړي دي. اوس هڅه چې د افغانستان غریب خلک دي ټول ستړي علاق په دغه ستړیا یو شیر یو روپۍ پیدا چې هغه به تر مریضان نه تېرېږي. دا موږ د ملګري ملتونو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي او خارجیانو ته ووایي چې دا سم بند کړي. دا ټول زموږ ولسواري ګر ولس ته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه سردار مریم د ایلمان نو دا پیغام در تیږدم. ما دا اشرف غني څخه دا هیله ده چې دا امریکایان ته وایي چې دا زموږ پر کښتو دوا نه پاشي. زموږ کښتونه هېڅ وزن نه کوي هېڅ کښت نه کوي د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه تاج سیاغېږم. همداد نمېږم چې د حکومت څنګه دغه ارزو ده چې موږ د عدیم خان سره برسي موږ سره دغه عملیاتو کې عدیم خان ولید
نو چې موږ سره نه کې کومه کومه چې ازادي راځي څنګه خوښ دي دا واڅرام پوښتنه
زه خیرې د خوګیانو څخه ډاکټر صاحب ورته دا پیغام پرې کړم چې د تاسو حکومت کې د شمیر ځوانان بې روزګار شول تا څخه مې هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي وسلام
بل السلام علیکم زه محمد نبی د خرکوت خبره کوم د ګرنسیل د خرکوت خبره کوم زما د اشرف غنی ته دغه خواهش دی چې وروره دغه بې ګناه انسانان څوک پر امریکایټ باندې ټینګ سوي دي شپږ کاله اووه کاله قید پر راوتلی دي وایي دا وروره غټ طالب دی ستا د طالبانو فلمونه در سره دي ستاسو چیز در سره وي دا کمپیوټر والا بند کړي کمپیوټر والا خواره کړم فلمونه را باچي بارز ما و دا بل و تلیفون تراور ویجی وی تا دغا نو غط تالیب نستا بوی دلش کرده خاطی و راشی هم تا بیا و شپیت زره یا لک رو پوی دوغن را که بار غجی رای لکوم نو که دا وطن پر دغا رکمی یا و بل دا تالیب طور گریج نو دا بارد دی وطن سحالی نو و سلام به احترام
السلام علیکم زده پراد و علایات بالا بولک دا سنیر دا شیوان دا کلیل فو اجی پیزامات سر بسامات کیم ساتیزه ازادی و را دو طول سه کارکوم و در سلامون اوام بعد سلام از مدقه و ایناده که در کامل در حکمت در اجاکا پدر ایساد که خواهیست کوم در کورکشی هر کال وچی پخپل و رسواری پاپل ولیت که وچی باشی مسلمانات ایسی در اینه پریمان ساتیزه در که تزریه کاره باید سلو کاره باید سکو وقت بزرو که سپیشی خود بانک کاشی اخطاس فایجی که در مرد فایجی که نیه زه خواهش کوم چې ملت فایجی کار وکړي چې باید دولت و ملت کار وکړي نه چې ملت او دولت کار وکړي دواړه به سلام کاره کېږي سره نو خواهش کوم چې دغه د خدای پر وجه باندې دغه څلور مقامات پلي زما وینا ورسوئ چې نور په خدای پر وخت منو ځای کوم
الو السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت تورغر د سره ساحل خبرې کوم چې موږ د تورغر د سړک ولې نه پخېږي دا اداره په ملي اشرف غنی ته ورسیږي
السلام علیکم مازال زابل زخه علي ته ویل ده چې کابل څنګه رومي نه په زابل کې چې ډېر خراب ده لولې چې سره مستنه ورسنه کوي چې دا تاسو څه جوړه دي السلام علیکم
زه قدرت الله د هلمند څخه سره په تماس کیم نور در رئیس جمهور صاحب اشرف غنی څخه خواهش هیله ارزو او داره د افغانستان د بندیانو په اړه د ایران څخه خپل معلومات ترلاسه کړي څوک یو کار نه څوک څنګه میاشنه څوک شپږ میاشنه د دې محاکمه نه کیږي نو زما هیله او ارزو دا ده د رئیس جمهور صاحب دغه معلومات ترلاسه کړي او د دې د په اړه دې حکومت او یا مدد ورته وغواړي
السلام علیکم وروره زما دغه وړاندوینه ده د غوړک پولیسوالي کې نو واکسین په 15 کال راغلی دی نه ډاکټران سرپګردي نه بل فندرن ورته کړی ده د زمو د غوړک پولیسوالي کې ډېر مریضي د کوچنیان مو پراته دي وروره واکسین راشي د 15 کال مخکې راغلی وو بل یو کوټ یې ورکه و چې نه کې ور بس دا رقم ژوند دی وروته چې موږ د غوړک پولیسوالي ته کندهار د ولایت د غوړک پولیسوالي ته ولې شپم لرنه وکي واکسین وراله ته تر خیر یا اخي مګر واکسین وشي درته راوړین السلام علیکم
وعلیکم سلام محترم ورور ستاسو پیغام مدته خبر کړ په دې هله چې ستاسو او د ټولو نورو دوستانو ستونزې مسولینو هم اوریدلې وی او د حواریدو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي د هغو دوستانو د ګلو پاړه چې وای پیغامونه نه خبريږي بیا تکراروم چې هیڅ پیغام به خبرې دوه نه دی پاته سوی په دې شرط چې کیفیت یې شوی او پیغام یې په نیمایي کې نه وي پرسوي تاسو مشټول په دې پوسو چې ستونزه څه و یو ځل بیا تکراروم د دې لپاره چې د دغه ستونزې مخه ونیسو کله چې زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ وهي نو لطفا یو مناسب موقعیت غوره کړئ چې اواز مو سم ثبت سي او پیغام نیمګړی پاتې نه سي په دې هیله چې دغه دوستان مخافه نه سي دا خبرونه ستاسو خبرونه ده او هر هغه پیغام چې موږ ترسي شو د پوهېدو وړ وي حتما خبریږي د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمه له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 903 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.